سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجېری تاسو مخ خلاصته رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمه نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته اروپای ټولنې هیوادونو افغان خوځو ته د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغان یې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمنی څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی په خبره مجرمینو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف تر منظوري وروسته چا پوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 او 16 اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چاته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زندانی مشر او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه که اړتیاوې په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خود باور کوي. او د هالنډ د حکومت اپوزیسون د واکمن خیر خوګند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالنډ ته نه انتقالوي. د هالنډي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیرونه د هالنډ د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو یو 1550 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی وو هالنډ ته را انتقالوي. اپوزیسون پرون ماښام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو او د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیر غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د هالنډ حکومت ویلي که څه ممکن د دغو افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالنډ کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالنډ کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالنډ ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې موزا فریده سیال د بهروز دلری په قربتوب ملم قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمه د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. دې محکمې داسې وخت دا پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوې. تفصیل صفی الله ستانک زینورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یوه مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه محدود کړي. طالبانو د 2023 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د نجونو په مخ پوهنتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکي اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډېرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره هم کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروري ده چې ثابته شي که د پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي له قضایي تعقیب سره به مخ شي. له دې پریکړې ځینې فعالان هرکلی کوي. له دې ډلې په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې حسینی ازادي راډیو ته وویل:
به نظر می خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی
زما په نظر دا یو ښه خبر دی او باید ورته هیله منې واوسو. افغان ښځې ټولې پوهیږي له خطر سره مخ دي، تر څنګ یې له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که ښځې اعتراض وکړي بندیې نه وي، وژنې. که ښځې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کیږي او جبري ودونو ته اړستل کیږي.
زندان میشه یا که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره؟
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کوم افغان ښځو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسیدلي یا هغه ښځې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو یې د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2016 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنې شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. وبه کتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کیږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کیږي چې یا اروپا ته رسیدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دواب لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنو ته مرګ شو بلوختې. ځایي اوسیدونکي وایي مازیګر مهال د دواب لسوالۍ په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې اووه تنه پکې مړه شوي او اته نوره ټپیان دي. دا چې ولې ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي راډیو ته ویل یو ډاټسن موټر چې له لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دوه ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوې شوه او سیند ته پریوته چې پکې 15 تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده.
نن درې بجې د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډاټسن موټر چپکېدو له امله اووه تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د درې تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده. شهیدانو کې یو د جلال آباد دی، یو لغمان مرکز دی، یو د لشنګ دی او څلور بره د منډل ولسوالۍ دی، یو د کراچۍ مې دی او درې نور کمیش دی.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته وویل د ولایت اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیری وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سیند غاړې ته غورځېدلی دی. دا لارې عموما پاخه لارې نه دي، خام سرکونه دي، خو شاید دلته یا هم بریک کار نه وي کړی یا کوم بل ستونزه را پیښ شوې وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پیښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی موږ همیشه غږه هم کړی، بیا هم د امارت اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پیښې رامنځته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې چې سرکونه له پخوا په سمه توګه نه دي جوړ شوي او وروستیو بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو له تګ راتګ یې وستلې دي چې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
پا
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي دا طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت دوی د ښوونکي ورځې له لمانځلو منی کړی دی. هغه مکتوب چې د دغه وزارت لخوا د ښوونکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې او پکې راغلي چې د دې ورځې هر ډول لمانځل منع دی. دا راپور چې تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې له لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 14مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکي رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظه دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي، او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهربانۍ غوښتل دا ورځ ولمانځي، خو دا ریډو ځکه د کابل په هره سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. له ویرې مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زده کوونکي ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازینۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او معاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نېټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14مه نېټې ته ولېږدول شوه.
آزادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دش باری نریواله ورسمانت محب الله زغم وای
دی به پوزه چې دی اردو یا فارسی نه آثار وژ ورشی غواره بداوی چې دی اصلي مبدا ژبنه مخه مخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مهمه خسته
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا د واغ څه چې باید شي وای نه ده سمبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
تپ ته چې څومره کتابونه راجباړه شوې دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخستل شوې دي.
د ژباړې په تړاو په دې خبرونه کې له ځوان فعال عبدالباری نورانی سره شخیدلې یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کوتره دو توفانونو لمن تلار سوشدوی.
ده حقوق و ده تاریخ پاره می ده پوهان نصرالله ستانکزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پا روسیو که دیر کار کرده.
سیاسی تاریخ سر دیر نزده اریکی لری اما تفاوت داده چه سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر دیرشمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپاړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون دا هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو درې دېرش کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کېږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د له منځه تلو مخه یې ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هېواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال اشنا کېږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثارو ژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبې ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژانده چې د ده کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوې او بیا نړیوالو ده ته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژانده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کېږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کېږي چې د یوه لیکوال د الهام سبب شي چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کېدای شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر یې ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي افغان لیکوال وفا سمندر.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره له دې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګه ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډېره له ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړی. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي تر څو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداړي نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې تر څنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي احمد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره، ځکه ده چې په په یو ټولنه کې علم ایجاد سوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خوار یو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله آزادی راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړل وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا له دې پلوه بیخي خوارې دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جورم چې انجیل یې له ابلي څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سن جورم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلي دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له ننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کیک ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر دی، مقصد دا جوړښت چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته ضرورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده، او پخوا کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه راورسته مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نسي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی، مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړلی، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی، نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کړه ته دا جمله صحیح ورته جمع کړي په اصطلاح، دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي، نو کمپیوټر ژباړه که چیرې په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا دی تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي، خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه شده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې شي دي هغه محدود دي، نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي وره، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسی په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل سي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي، دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړې بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې برته بیا ورته جمع کړې، نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي، نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غني کړو. او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې، نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخلي د ګوګل، نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و، د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي. ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودرې. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودرې، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې غواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کېږي. نو ایپاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کېږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې حد اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډېر علمي خلک شته، ډېر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډېر وارد دي، ډېر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي حد اقل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم بیا د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
له عبدالباري نوراني سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سرچ باړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو اوورونو څلور رسنۍ لوبو شلو اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصرالله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې یې لورولی دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپت آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیوري لرګي راوړل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، لس یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي چالونه پکښې کې سره ونیسي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جار د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ را تیر سو. نه پوهېږم زما زړه ته یې چې وویل. اوس مې هره شیبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي. ښځې خالي مړوندونو ته د یاغي څپو سپین باهوګان اخلي. نجونې د ګوتو په قلمونو د ورغو پر پاڼو ترانې لیکي. وږمه یې په غېږ کې اخلي. څه وخت وروسته به پر دښتونو د خپلواکۍ ږغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوای ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپانی څپې مې پښو ورته راولوېدې. لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین زنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم. زه به وړانګې وکرم، ته د سخاوت باران فصلونه به شنسي، د انارو بڼ به ګنسي، زه او ته به دواړه ځانونه پکښې روغ کړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول یوش او دروازې دروازې سوې. د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې. زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې. هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې، زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې. په شپې د بام او سیند میره خراله، د حسد اور وسوزولم. سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅه کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي، ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پېړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په هغه اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا دی چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعد په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي له قواعد نو مو مطلب څه ده
اجازه راکړئ چې زړه ته یو ډیر ظریف ټکی ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعده ترمنځ تفاوت چې اکثرا مغالطه کوي اصل هغه شی ده چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي او له بلې خوانه قواعد لرو قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي په باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو د هغې له خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ دپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ولې رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دلیل کوي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقعي چې بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا چلور سوه چلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تروس کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغې سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسی وي، اما د امیر شېرعلي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه یې بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجه کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله.
یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو. په دې معنی چې یو مسله چې ګونګي د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له هغه مخې ته تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، یقینی ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ته کار نه لسم.
زما مطلب له منابعو همدغه و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي. یعنی اصلي هدف مې دا و. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ، سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري نو لکه تخلیقي ادبیات د یو هڅه ګمان هم کولای شي چې دا به داسې و. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه بګم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري. له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی دته په صد واک کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهانستانک زی د مکافاتو د مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمدشاه بابا له وخته را وروسته، فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډېره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقا دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات تر ډېره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې راټیټ کړي. ولې په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکه باید محیط انسانی سی او روش ده انسانی محیط ده جوڑولو مسئله ده امتیاز ورکولو او مکافات و مسئله ده به ده شرط ده قانون پی چوکات که تنظیم سی.
زما مطلب ده او چه یعنی یو دول نده نو بیا با تاسو ده قیاس چرنگه کوی؟ مثلا
منظور می داده چه ده یو فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه ده ایسی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راگلی و سری عواز مجازات او په عین زمان کې ګوري چې مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله کې فلان کس ته یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نشته. او که چېرې هغه سړي دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی. په دغه شکل باندې په دغه فرضیې باندې هم هغه د تیز و انتي تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهانستان اکسي څخه مننه. امریکایی لیکوال رابرت هنلین چې د ساینس فیکشن کیسو په پلار مشهور دی د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم بے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پخدے پرما وطن پخدے پرما وطن پخدے پرما وطن پخدے پرما پکمالار دے را واستما وقت پکما کما کمالار دے را واستما واستما وقت پکمالار دے را واستما وقت پکما کما کمالار دے را واستما بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما نستا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے مجبور ند پریکدم وطن پختہ اسپارما مجبور ند پریکدم وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما زنگلو خوڑ زامن دا وطن
یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دے غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مستر گو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مستر گو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا